لو جيلي يكون عند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو ورټوله ده، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې ایران پلان لري د راتلونکو دو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا زر افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپاري. دا چې دا کار څنګه کیږي او څه ډول ترسره کیږي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون خبر ورکړی چې په ننګرهار کې طالبانو دولتي ادارو ته امر کړی چې نه به عکس اخلي نه به تصویر خپروي. په ننګرهار کې یو شمېر رسنیو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي دي چې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست دوی ته د تصویرونو او ویډیوګانو د نه اخیستو او خپرېدو خبر ورکړی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د والی مرستیال مولوي عزیز الله مصطفی دولتي ادارو او ولسوالانو ته ویلي دي چې د هیبت الله اخونزاده د فرمان له مخې دوی د ژوندي موجود د عکس اخیستل او خپرېدل منع کړي. تر اوسه پورې د ملا هیبت الله اخونزاده دغه فرمان چې د زمري میاشتې په 1 دېرشمه صادر شوی په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند کې عملي شوی دی او په دغو ولایتونو کې دولتي او خصوصي تلویزیونونه تړل شوي دي. اټکل شوی دی چې نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې سخت ورښتونه او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په ختیځ، شمال ختیځ، مرکزی او یو شمېر لویدیځو ولایتونو کې به نن له 15 تر 15 ملي متر پورې ورښتونه وشي. په افغانستان کې سږ کال د ورښتونو له امله د بهیدلو سیلونو په ترڅ کې تر دې دمه 300 ډیر کسان وژل شوي دي او د سیلونو ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. فرانسې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره د 3 میلیون یورو مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام په ایکس باندې په خپل ټوئیټر کې پرون د مرسته د خبرېدو ورکړې خبر خپور کړی دی. د راپور له مخې په دې مرسته به د افغانستان په لومړنۍ ښوونځیو کې له 15,000 څخه زیاتو هلکانو او نجونو ته هر ورځ یو اندازه مقوي صحي خواړه برابر شي او دغه راز به اړو کورنیو ته وسپارل شي. له خوست څخه سعودي عربستان ته الوتنې پیل شوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې الوتنو خبر ورکړی دی او څرګنده کړی ده چې د کامیر هوایي شرکت الوتنې بل دی وروسته په اونۍ کې یو ځل د خوست نړیوال هوایي ډګر د سعودي عربستان جدې ته الوتنې کوي. ایرانی خبریال او سیاسي فعال کیانوش سنجری د ځان او نورو سیاسي فعالانو د نیولو په اعتراض ځان وواژه. د کاغلی سنجری یو خپل تیر شپه د ازادي راډیو فردا څنګه ته د خبر تایید کړی دی. سنجری په 2015 کال کې د خپل مور د لیدو لپاره له بهر ایران ته ستون شو چې بیا بیا د ایران د امنیتي او استخباراتي ادارو له لوري ونیول شو. دغه خبریال پرون څو ساعته مخکې تر دې چې ځان وژني پر ایکس شبکې په خوانی ټویټر ولیکل که چیرته د ورځې تر پایه څلور فعالان چې د نومونه هم خپاره کړل آزاد نشي نو دای به ځان ووژني. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې کابینې درې نور غړي نومولي دي. هغه په کانګرس کې د فلوریدا استازی مټ ګیټس، د خپل لوی سرانوال سناتور مارکو روبیو، د بهرنیو چارو د وزیر په توګه او تولسی ګبارد د ملي استخباراتو د مشر په توګه نومولی دی. ترامپ تر دې وړاندې د دفاع وزارت او یو شمېر نورو ادارو لپاره هم خپل نوماند وزیران اعلان کړي دي. د دفاع د وزیر په ګډون د هغه یو شمېر نومونو د راپورونو له مخې په واشنگټن کې خلک حق پاک او اندېښمن کړي. ټاکل شوی چې ډونالد ترامپ د راتلونکي 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او د امریکا د 30 ولسمشر په توګه رسمي دنده پیل کړي. او ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شنبه په ورځ په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې پیکینګ د تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ترامپ راستنیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. آدرس د ازادي راډیو .com. لکه څنګه مې چې د دې خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت په ډېره برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام اورئ، خو لنډه خبري برخه کې براشو د راپورته چې ټاکل شوی ده چې د ایران د عدلی وزارت یو پلاوی کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې زر تنه افغان بندیان به د دې تبادلې په ترڅ کې له ایرانی زندانونو څخه آزاد شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوری نظام پر مهال د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی و. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د عدلي وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلال یان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وغږیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلال یان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلی دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې پخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
قسم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلوماتیک روابط طالبان و حکومت سره نه لري. په همدې خاطر هغه پخوانی قرارداد چې موجود و د بندیانو د تبادله په خاطر تر سوال لاندې ده. دا یو لوی استونزه ده. په همدې خاطر متاسفانه دا تبادله د زندانیان ډیر حقوقي اشکالات لري.
ایرانی رسنیو د ښاغلي جلالیان په وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1350 کال موافقه ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي اژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تنه افغان زندانیان د 2 میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې 10 ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلي وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي او یو شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د بند موده نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمیر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو اونۍ کې چې زما د ورور ملګری یې یو اعدام کړي، هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي اماراتو غواړو چې دغو زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوشې کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونۍ دوشنبه د ایران د بشري حقونو یو سازمان هالوش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالوش په باور سږ کال په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقونو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اوسلو میشتې سازمان خبر ورکړی و چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 168 تنه اعدام کړي دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنې عادلانه نه ده او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
لنو قالو
لن نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دغه هیواد کې پرون د مکالمې د خدمتونو او انټرنیټ لپاره نوې بیې اعلان کړې. په دغو بایو کې د پخوا پرتله یو څه کموالی لیدل کیږي. تفصیل به له اکرام الله اکرام واورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بایو د لوړوالي او خراب کیفیت څخه شکایتونه موجود دي، د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو د بایو د کموالی خبر ورکړي. د دې وزارت سرپرست نجیب الله حقانی نن چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ بای د مسولینو سره په تفاهم کمی کړی دی.
په
نسوم کال کې زمنګا یو دقیقه د وایس قیمت په 3.50 اوس یو روپی او 1.5 کله نو اوس د شبکې په بهر کې یو شبکې نه بل تکله تماس نیول کیږي په خوا دغه 4 روپی وي لیکن اوس هغه منګا راحت کړی د 2 سره په هم باندې په یو روپی او 40 کله تم مخکې د یو جی بی قیمت چې کوم هغه 215 شو لیکن اوس منګا دغه قیمت را غوښ کړی دی 95 افغانۍ
موړی ویل چې شرکتونه لیوی یا یوینی میاشتې پورې خپل سیستمونه یاروي او لدی ورسته د بایو ټیټوالی عملی کوي. دا په داسال کې د پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د کمزور انټرنیټ او د ټلیفوني شبکو د بایو د لوړوالي له امله شکایت کوي. دوی وایي بایو ته باید پام وشي خو د انټرنیټ کیفیت هم مهم دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکي سفی الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل
د وزارت مخابراتو دغه اقدام چې د انټرنیټ د بیې د کښتوالي په خاطر باندې نیولې دا یو ډېر نیک اقدام دی او بل خبره دا ده د شبکو د کیفیت باید په نظر کې ونیول شي چې اوس پیلن شبکو کیفیت ډېر ضعیف دی او انټرنیټ هم ورسره ډېر ضعیف دی. کوم وخت چې دوی انټرنیټ بیې کښته کوي نو باید کیفیت هم په نظر کې ونیول شي. او
د کابل د 12 حوزې یو اوسیدونکي لطف الله هم ورته نظر لري وایي د کمزورۍ له امله اوس مهال له انټرنیټ سمه ګټه نشي اخیستی.
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي او خدمات یې ډیر ضعیف انټرنیټ ضعیف دی نو دغه مشکلات شته. دغه مشکلات پاک لم توجه د دولت غواړو او د دې پاک له هم جدي اقدامات وکړي او دغه کیفیت لوړ کړي.
د طالبانو د حکومت د مخابرات وزارت د اترا ادارې ویان جلال الدین شمس چې د چهارشنبې د ورځې په خبري کانفرنس کې خبرې کولې د خلکو د دغه اندېښنو په اړه وویل چې د نوې پالیسۍ له مخې ټول شرکتونه مکلف دي چې په راتلونکو دوو کلونو کې خپلې مخابراتي پایې د 3G او 4G په سیستم برابرې کړي او د کیفیت مشکل حل کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو ګډوډوالی او د انټرنیټ کیفیت له پخوا راهیسې هغه مسایل دي چې خلک ترې شکایت لري. یو شمېر افغانان وایي په دې اړه له ګڼو شکایتونو وروسته هم دغې برخې ته پام نه دی شوی. په افغانستان کې اوسمهال شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې خلکو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 26 میلیونه فعال سیم کارتونه شته چې له دې ډلې 14 میلیونه راجستر او د پاتې نورو د راجستر کولو چاري دوام لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. همداسې به که زموږ ویب پاڼه ته ورشي هلته د ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. پر ویب پاڼه سربیره زموږ خبرونه د ازادي رادیو په ټویټر پاڼه او دغه راز پر فیسبوک او ټلګرام او انستاګرام چینلونو کې هم د لاسرسي وړ دي. وسم راځو دې ته چې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پلان لري چې په کور دننه شاوخوا 2.5 میلیونه بې ځای شوي کډوال بیرته خپلو مینو ته ستانه کړي. دوی ویلي په لومړي ګام کې به په کابل کې هغه شاوخوا 15,000 بې ځای شوي کسان بیرته خپلو ولایتونو ته ولیږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې دوی کابل ته بې ځای شوي. دغه بې ځای شوي بیا وایي چې په خپلو مینو کې سرپناه نه لري او وایي که طالبان ستنوي باید د سرپناه غم یې وخوري. تفصیل به له فیروزه عزیزي واورو.
ورسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپل اصلي سیمو ته د داخلي بې ځای سوی د ستنولو د بهیر د پیلیدو اعلان وکړ، یو شمېر دغه داخلي بې ځای سوی وایي چې که بیرته خپل اصلي سیمو ته ستانه سي له جدي ستونزو سره به مخ سي. ډیری دغه کسان ادعا کوي چې د جګړو نامنیو طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي او خپلې سرپناوې یې له لاسه ورکړي دي. اسمت الله چې درې کاله وړاندې له خپل اصلي استوګنځای کندوز ولایت نه کابل ته راکړه سوی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې عملی کول به وخت دی او دای ترې راضی نه دی.
طالبان په سم راسته وکړي په دې جمعه کې اواز زمون خلک اور کوي، خلک چراشي چا کور ته ولاړ سي، زمون خلک خو کور نه لري. لومړی باید طالبان مونږ ته کور راکړي، بیا مونږ ته چراسي.
لکندز ولایت یو بل بي ځای سوی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
ما به هیچ عنوان راضی نیستیم که برگردیم کار میکنیم.
موږ به هیچ صورت راضی نه یو چې بیرته ستانه شو، ځکه دلته کار کوو، خوراک ته یو څه ناڅه پیدا کوو. په دې ژمي کې څه لرو چې هلته بیرته ولاړ شو؟ دولت دې مرسته وکړي، همدلته د راته یو کاروبار سرپنا برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د افغانستان د 2.5 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو خپلو مینو او سیمو ته د بیرته ستنولو د بهیر د پیلولو خبره کړې ده. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې د دغو بې ځایه سویو د نوملیکنې بهیر یې پیل کړی دی. وړاندې زیاته سوی چې لومړی به 15,000 بې ځایه سوی کورنۍ له کابله بیرته خپلو سیمو او بېلابېلو ولایتونو ته واستوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې زرګونه بې ځایه سوی کورنۍ په داوطلبانه توګه بیرته خپلو اصلي سیمو او کورونو ته ستانه سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو او تر جمهوري نظام د ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله له تیرو څو کلونو راهیسې سلګونه زره کسان په ځانګړې توګه د بېلابېلو ولایتونو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو خپلې مینې پریښي وې او د کابل په ګډون نورو لویو ښارونو ته کډه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 1402 کال کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو شمیر 3,200,000 تنو ته رسیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچاری. په افغانستان کې د کتاب د ساړه صنعت د تولیدو هڅې د دې ترڅنګ په خبرونه کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو.
زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي.
ناول لیکونکی آصف عمر وای
هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقي، او هر څومره چې زر ولیکل شي هغه کې ډېرې کمزوري دي.
عبدالباری نورانی چټ جی پی ټی غنی کوي.
ډیر داسې با احساس کسان ستا چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړې دي، په هر برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي.
په کابل کې د اوسلو بلیک سیالۍ پیلې شي. د دې کلتوري سپور په اړه به هم واوري. د طالبانو اطلاعات کلتور وزارت د افغانستان د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو، مطابعو، کاغذ پلورونکو، کاغذ واردونکو او کاغذ تولیدونکو له استازو سره په کابل کې غونډه وکړه. دا غونډه په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سوړ شوی دی. جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د بیهقي کتاب خپرولو پر ریاست کې روانونه د کتاب پلورونکو او پیرودونکو پر ستونزو خبرې وشوې. د بختر اجازه راپور لمخې په دیناسته کې د خبرندوی ټولونو، کتاب پلورونکو او د کاغذ د سوداګرو پر مشکلاتو بحث وشو. په افغانستان کې د کتاب د صنعت چارې ټاکنې شوې دي. کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زر هغه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوستي کولای شو. د دې ترڅنګ د بهرنیو موسسو د مرستو له کمیدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې دې چارې هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. پروسی کوم په ازادي رادیوي مجلې کې له ننګرهار او کندهار تاسو راپورونه خبره کړل چې د کتابونو د چاپ د صنعت د خدمتو په اړه اندېښنې پکې ښکاره شوې وي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خبرندوی ټولنې شته، د طالبانو تربیه واکمنې مخکې به پکې هر میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډېر کتابونه چاپېدل، او نن سبا د شمیرې تر 100 راکته شوې دي. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړېږي، او د چارواکو د یو عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیهقي کتاب خپرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو او مطابو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منظوري او جوړولو د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر د پیل پر خامو موادو د ګمرکي مسول د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو د مالیاتو په برخه کې د تخفیف رامنځته کولو د صحافت په برخه کې د ځانګړې څانګې رامنځته کول د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوجستیکي شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو له لورې د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات د راتلونکي بحث لپاره ټاکل شوي دي چې له کره کتنې او تایید وروسته به د منظوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې ښایي د کتابونو د بازار د غوړېدو یوه لاره دا وي چې د سانسور مخه ونیول شي. طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته شاوخوا 400 عنوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړي دي او د دې کتابونو پیر او پلور یې منع کړی دی. په هغو ټولنو کې چې سانسور وي هلته د کتاب صنعت نه غوړېږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي عرضه کولی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کوو. د شپېلې ژغ په نوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په ژغ.
زړه مې له زنګ مینځې په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې اسپیرو خاورو خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلۍ و په ناسپړ دی لمدا غوټه بدل. اوس ترېنه نه دی راشنو له هغو نی نی ماشومان د کلي د نی قلم جوړوي. په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلۍ. ته ډېر کالونه وړاندې زه وم د کلي ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم. په درخانۍ په دواړو لیچو کې به د بنګړو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم. کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان، ما به ژړل ورپسې. راته مشرانو به وې ولې ژاړې، دا خو کیسه ده څه رښتیا خو نه دي. خو تسلي به زما نه کېدله. و رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ، ورپسې بندې دروازې او کړکۍ. د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق، بدرۍ جماله د وزرو په جامو کې پادا ګډېدا. کله به موسکوه او کله په خندا ګډېدا. زما تر خوا هم راغله، ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل. د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو، لکه ورېښم د وطن، لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې، یا د نرګس د پاڼو نرم بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو. ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه. بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله، او پاس په چت کې د رڼا له دریڅې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړه یې د اوسپنې څپلۍ جوړوي. موږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي. خلکو به وی چې تاسې نه پوهیږئ، تر کوی قاپه پورې ډېره لاره پکې اوه جوړه یې د اوسپنې څپلۍ زړیږي. کوی دعاوې چې مین ملوک بدرۍ ښاپیرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګي. موږ ماشومان وکړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په موږ هم وشو چې موږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپیریو پسې. د خدای کارونه و. یو شپون و پاس له غره راغلی. پر دې خبر و چې د کلي ماشومان دي خپا، دي بیماران د ښاپیریو د بیلتون لغمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې پام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلۍ. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسیږي او هغه ورکې ښاپیرۍ به لاس نیولې بیرته کلي ته بیا راولي. کلي ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو. د شپېلۍ غږ ماته زړا راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعري په ازادي راډیوي مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسه لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نږدې میاشت مخکې د پړانګ غار، کلیواله، پرشته و تلی اروا او پسته غیجه پونم پینزه ناولونه یو جای پا پیشور که چاپ شل. ده دوی پا وینا چه یو ناچاپ ناول هم لری. نوله دوی پا وارو چه ده نول از چاپ او یو ناچاپ ناولی پو چون را وقتی لکل ایده.
شبر سب نو ده ده نول از سو در نوی نما ناول لکل شروع کردی. پا شروع که می یو ناول لکل ایو پا غاولی ناول چه ما لکل ایو پونم دشین آسمان سیور ای پونم دو. چی البته ژبه کې دیش ډیر مشکل درلود. نور مشکلات کې دیش ډیر درلود. بیا دا ورک دی ورسته دا غن نو بیا نور ناول نه چې سلی کلی ټول چاپ شي. چې اول ناول د تورتام په لور یو پولیس ناول هغه چاپ شو. بیا نو پس نور لس ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې داسې کال هم راغلی دی چې په یو کال کې مو دوه ناوله لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل. په یو کال کې مې دوهم لیکل، په کال کې مې درېیم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم اوس چې زه فکر کوم څومره چې اوس زه معلومات لرم هغه هم د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه در هغه پېستله هغه جوهر کیسه ایز چې ورته وایي هغه پکې عمره قوي نه و.
عمر صاحب تاسو ویل چې په لومړنیو ناولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه و. که یو څه واضح کړئ، یعنی وروستي ناولونه مو له لومړیو سره که څلور عمده فرق ولري په کومو برخو کې بیل لري؟
فرض کوم اوس خو هغه وختو کې زه که رښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډېرو نورو لیکوالو غوندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې، د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو، هغه طرز د دې د لیکنو، هغه اوبدل د پیښو، دا هغو له مخې د هغو په اساس مې کیسې لیکلې. خپله د کیسه لیکنې له تیوري سره دومره آشنا نه وم، نو په همدې خاطر باندې نظم دغسې وم. اوس هم کېدای شي دا زما په کیسو کې وي، خو ما کوشش کړی دی چې په کیسو کې کیسه لیکنو کې ډېر تحقیق وکړم، ډېر زده کړه وکړم. اخر ته ووایم چې فرض کوم ژبه خپله د کیسې کیسه ژبه یې هغسې نه وه لکه اوس چې ده زما د کیسې د کیسو ده. دومره زیات فوکس په اصلي کرکټر نه وو لکه اوس چې ده. هغه وخت کې زه په دې دومره نه پوهېدم، معلومات کېدای شي مثلا څوک کرکټرونه فوکس کړي وای په یو کیسه کې، په داسې حال کې چې د کیسې د اصولو له مخې او منطقا هم باید کیسه د یو یو کرکټر وي او په هغه یو کرکټر فوکس وشي. البته نور کرکټرونه یوازې کومکي وي، حتی اساسي مخالف کرکټر چې بدماش ورته خلک وي دا هم باید کومکي وي. دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لاره هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بل مثلا ما د کریکټر بیکګراوند ما ته دومره مهم نه و لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی دا زما د اساسي کریکټر بیکګراوند دی، نه دا چې دی څه کوي پیله. هغه وخت کې ما بیکګراوند ته ډېر پام نه کوو، ما یعنې یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي. په داسې حال کې چې بیکګراوند خپله کریکټر جوړ کړی.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف داسې نه وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او که د کرکټر بیکګراوند ته راشو، دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، له بیکګراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس به اول خبرې ته راشو چې یو کرکټر پخوانی اوسنی معمولا لکه ژوند کې چې هر څه پرمختګ کوي همداسې په کیسو کې هم پرمختګ کوي. پخوا وختو کې داسې وي، پخوا وختو کې ډېرې کیسې وې چې په حتی په یوې ډلې باندې فوکس کوو، په یو ګروپ باندې فوکس کوو. خو معمولا دغسې کیسې هغه د کیسه ییز عمق نه ځکه نه لري چې د یو شخص یو کرکټر یو انسان ټول حواس نشي رابرسېره کولی، ځکه که چېرې ټولو باندې خوشته دي لکه د تورسۍ کیسه ده مثلا، جنګ و سوله چې ده زرګونه صفحې ده او دغسې اوږدي. که چېرې ته په څو کرکټرونو باندې فوکس کړې هغه به دغسې اوږدي، بیا نو په زرګونو صفحو کې هم نه خلاصېږي، ځکه چې ته مجبور یې چې هر کرکټر خلکو ته واضح دا هغه ژوند ولې هغه داسې دی، هغه ولې قهرجن دی، هغه ولې دونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد، دا ټول بیکګراوند پورې تړلې خبره ده. د هغو روخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي. موږ چې کله د چا کیسه کوو، د یو شخص کیسه کوو، نه د یوې.
البته وبخښئ عمر صاحب، وبخښئ چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم، البته دا بیا هم په هغه لیکوال پورې مربوطه. فرضاً د په اروپا کې په 2024 کال، 2023 کال خو په ذهن کې نشته، د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي. او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی په رنګ هم نه وي، یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډېر څه رانغاړي. لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو، د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی، هغه پېښې دی چې د یو کرکټر د تیر ژوند هغه پېښې چې له ده څخه یې دغه اوسنی کرکټر جوړ کړی، ما دا د بیکګراوند څخه.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې، او کله ناکله ډېر ضرورت نه وي؟
نه، کېدای شي په فرعي کرکټرو کې ډېر ضرورت نه وي. په فرعي کرکټرو کې کېدای شي سړی په ډېر لږ هغه سره فیصله اشارې سره بیکګراوند ته تیر شي، خو که چېرې د اساسي کرکټر بیکګراوند روښانه نه شي، که څوک پوه نه شي چې اساسي کرکټر ولې داسې شخص دی، دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړې د کیسې اوم هغه د کیسه ییز اوم کې ضعیفه کوي، بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې دی. د دې بیا راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولی نه شي، هغه ته بیا منطقي
او که چېرته د دنیا ځینو شاهکارونو ته راشو، مثلا بوډا او سیند یعنی زوړ سړی او سیند چې شپون صاحب په دې نوم باندې ژباړلې ده د همنګوی ناول ویخه کې د زاړه له پخواني ژوند څوک هیڅ خبرې شم نه دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي ځینې کسان د یو کرکټر په پخوا زمانه باندې هم تمرکز کوي په راتلونکي هم ځینې بیخي کېدای شي چې له اتیا کلنۍ را وروسته د د ژوند ته ډېر عمیقه کتنه وکړي او ناول ولیکي څه فکر کوي
کیدی شي یعنی زه نو وایم ما خو تاسو ویلی چې کیدی شي کیسه کې لیکوال پورې ډېر مربوط دی چې لیکوال څنګه کولی شي هغه پېښې چې پېښې دي واضحي خو که چېرې فوکس په کرکټر باندې وي ګورې کیسه کې کیسې خو مختلفې دي کله موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس یې مختلف وي فرض کوم که چېرې موږ افسانوي کیسه لولو هغه کې د کرکټر بګراوند دونه مهم نه دی هلته بیا د افسانوي ژوند چې دی هلته دی د هغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپل د کرکټر بګراوند ته ځکه فوکس د کیسې په سیټنګ دی نه په کرکټر کچری فوکس د کیسې په سیټنګ وي نه په کرکټر بیا نو د سیټنګ مهم دی موږ سیټنګ واز هر څومره چې سیټنګ دی اوځي کې هغومره جالب راځي مثلا که کیسې فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کرکټر بیا هلته موضوع مهم فوکس د کیسې په لانجې وي نه په کرکټر یعنی دا د مختلف سټایلونو د کیسې لکه شویلې دلته فوکس کول ډېر مربوط دی خو معمولا که چېرې موږ یو چا کیسه کوو او دا هغه بګراوند واضح نه کړو نو هغه موږ نه پېژنو اساس
عمر صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړله چې داسې کلونه هم ساس په ژوند کې تر اوسه راغلي دي چې درې ناوله مو پکې لیکلي دي کله چې په لنډ واټن کې کیسه ولیکل شي ممکن پر وی بلې اغېزې زیات شي څه فکر کوئ چې ناولونه مو له یو بله متاثر شوي دي که نه
ممکن چې کله کله داسې احساس کوم چې زما پخواني ناولونه ډېر سره ورته سره دي چې موضوعات مختلف وو سره دي چې پېښې ډېرې مختلف خو ځکه چې ما لکه مخکې ما چې تاسو ویلي دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مخته وړلو دومره دقیقې نه پوهېدلم نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول هغه پوهاوی کې تغییر نه ده د کیسې په هکله نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره خو کچیر اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې څه خپله اوس فعلا کیسه کله کله ډېر دروغجن نه شم تر 500 وارو په ډېر د سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شوې 500 وار نه ډېر ګورم هم ځان سره ګورم خپله همیشه وروسته د هغه نه چې زما کیسه ختمه شي لیکل مکمل متن ختم شو وروسته د هغه نه لږ تر لږه لس 15 واره په زه ګورم هغه بیا د سره بیا پکې ډېر ښه کوم بیا ګورم بیا د سره کله کله مې پام دې ته شي چې کیسې ژبه یې لږ سره خواږه ده کله کله مې پام دې ته شي چې فرض کوم دغه بګراوندونه د هغو سم اوبدل شوي دي د کرکټرونو کله کله مې پام نورو مستقس موضوعات ته شي په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه په اصطلاح برخه د کیسې پکې اصلاح کوم بیا وروسته د هغه نه چې لېږم چې خلکو ته دوستان چې خدای لري هغوی راته ایډیټ کوي یو حوصله دغه حوصله را سره کوي نو هغوی ته لېږم هغوی چې بېرته را ولېږي بیا یې د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم نو هر څومره چې زه ګورم ماته دا تجربه ده هر ځل چې زه ګورم ماته خپله نوي ضعفونه پکې پیدا کېږي نوي کمزوریانې پکې پیدا کېږي اصلاح کوم هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقیقي
ستاسو همدا خبره خو اکثر تکړه کرکتون کې هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي بیا د کرکټرونو په باره کې معلومات راغونډ کړي دا هر څه البته دا په لویدیز کې دا یو دود دا هم دی دا هر څه بیا په وړو وړو پاڼو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي ځینې نور بیا وار له واره لیکل کوي روسته بیا که یو شای مختراغه و چې کیسه په کومه خوا لاړه په غیخ وځي تاسو څنګه عادت لري
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع څه ده په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به څه شي وي په دې فکر نه کوم چې سیټینګ به څه شي وي زمانه مکان زمان به څه شي په دې باندې اصلا فکر نه کوم زه فکر په کرکټر کوم چې یو کرکټر جالب ده کنه بیا دغه کریکټر د ژوند مطابق ورته لاته تراشم او ورته موضوع ته البته موضوع باندې بیا هم زما زر معمولا موضوع په کیسه کې شیبر سے تاسو معلومه ده چې پیغام ته وایي هغه پیغام چې د کیسې کیسې پورې د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک یې ظاهرا نه احساسوي دغه ته موضوع وایي معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې دغه پیغام ته موضوع وایي او البته د نور پیغامونه هم وي هغه سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې ولې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم ماته موضوع مهمه اکثرا وي ماته اساسي شی چې دا د کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه بسي د دې کرکټر مشکلات پسې دا به کوم مشکلات سره مخ وي چې د هغو د حل لپاره باید اقدام وکړي دا بیا د تور شبر صاحب چې دا اوس وروستیو ناورونو کې زما فکر دی ځکه چې هغه وخت شروع کې مې دا فکر نو قلم چې اول ناول لیکم نو وروسته بیا زه پلاټ ورته لیکم پلاټ کې بیا زه کوشش کوم چې پلاټ داسې ولیکم چې دغه ټول شیان پکې واضح وي خصوصا لږ تر لږه څلور پنځه عمده وړی وړی نه شروع کیږي تر غټې پورې دا پکې واضح وي او جالبه بیا دا در خپل ماته جالبه ده چې کله زه پلاټ ولیکم ټول پلاټ ختم شي ماته کیسه ډېره واضح ښکاري البته د پلاټ په جریان کې ماته کرکټر لارښوونه کوي چې زه باید پلاټ کې څه تغیرات راوړم ټول کله چې ما کرکټر انتخاب کړ نور لارښوونې ماته تقریبا 50% زیات کرکټر کوي زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته وکړم نور کرکټر ماته شنه د سمزه زه داسې نه یم زه داسې څنګه چې ما د کرکټر بګراوند هم ته جوړ کړی کرکټر چې هر څومره چې د کرکټر خپل کرکټر ځان ته واضح کوم هغه ماته نورې لارښوونې درکار دی غلطه سمزه په دې لاندې شي بیا په اخر کې بیا نو کله چې زه خلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم هلته بیا کرکټر ماته نورې لارښوونې نه یوازې کرکټر ټول کرکټر نور ته لارښوونې کوي چې نه داسې مزه دا دغه چې تا اوس پلاټ لیکله دې پلاټ کې هم دغه ستونزې نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې کیسه متن مکمل ختمومه تر هغو پورې زما ته همیشه نوي نوي شیان مخته راځي کیسه کې نوي تغیرات راځي نوي یعنې داسې شیان راځي چې زه خوشحالېږم پرې باندې زه ترېنه پند اخلم چې دا دی زما کیسه ښه شي بیا ښه شي
له ښاغلي عمر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅه عبد الباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټیکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی لخوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب پلیکلی بڼه کولای شي د چټ جی پی ټی لومړی نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو تر لاسه کړه دا ټیکنالوژي یوازې هغه پوښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوو ځواب نه وایي دا توان هم لري چې ادبیات وپنځوي رسامي راته وکړي او پوهان وایي چې په لنډ راتلونکي کې به دا ټیکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوي وي هم دا ټیکنالوژي اوس څو ډوله ده د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را پدې خو چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوې ده چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی البته چټ جی پی ټی 2 چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي د ای آی په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي
زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي نوراني سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تا انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو ترڅو خلک په ورځنی ژوند کې استفاده ځینې وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپري ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
داسې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی ویکیپیډیا دې ته مختلف موضوعات مشخله ور اضافه کولای شو ترڅو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټنه کې هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي هغه که ګوګل دي که نور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه لري چې تار کې سم موضوعات ور اضافه کړي. دوی تر ډیره جملې ته صدر کوي ته باید جملې ورته اضافه کړي او د موادو کاروالي شې دي دا خو انتهایی مهم دی د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیرو کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
ولې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپري ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې د نورو هیوادو په نسبت د ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې به احساس کسان شته چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي. په هره برخه کې همکاري کوي ژباړه ورته کوي مختلف مواد ورته اضافه کوي هغه کچر جی پی ټی که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکي بیا هغه خلک دې ته هڅوي چې تاسو هم کولای شئ خپل ژبه کې دغه شی نوښتونه وکړي دغه شی خپل خدمات ورته وړاندې کړي ترڅو د خلکو د استفادې وړ وي او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکو کې پرمختللي هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني نو بیا دوی پوهېږي دې کې معلومات لري بیا هغه ساختمان جوړ کړي سوشل میډیا باندې شریک کړي خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دې تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي تاسو یې ماجې ترجمه راته وکړئ یا مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټی انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړئ. نو بیا رضاکارانه ډول ځینې ډېر داسې به احساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو ترڅو چې معلومات ډېر ورته اضافه کیږي هغه نه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخې شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره ډیر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شی وګورو تر ډیره معلومات تاریخ اړوند دي. د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکې کې او چټ جی پی ټی له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه شری خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی ترڅو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس ټکنالوژي تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کړو او په اینی وخت کې چټ جی پی ټی ته څومره معلومات ډیری پښتو هغه ورته اضافه کو، څونه چې معلومات ډیری اضافه کیږي هغه نه ژبه پرمختګ کوي، هغه نه د مخ پرمختللو ژبه په قطار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږي او دغه چیلنجونه څنګه حل کوي؟
بل ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده، نو طبیعي خبره ده چې ځینې چیلنجونه به ستاسو مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دی ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولی شي، دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او پیسې را مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټلیګرام یا نورو اپو له لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي هغه تاته معلومات ترکړي چې برته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه سته، واټساپ ګروپونه سته، فیسبوک ګروپونه سته، یا ټلیګرام ګروپونه سته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولی شئ په رضاکارانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړین موضوع شریکه کې، نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هیریدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې دپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلي دي او خلکو دې ته زړه ښه کړی دی چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي یا ترجمانانو دپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یو ډېر نه هیریدونکی کار وینو. او دا رضاکاره کسان ورځ په ورځ ډېریږي، ځکه په فعال چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کم کسان چې دې کار ته وژه ورکړي او کار کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسېدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمه کوي. او مختلف ټولنې داسې سته چې هغه ګروپان جوړ کړي دي، په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي، ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرې.
له صادق رښتینی سره مو د عبدالباری نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورځې دي، د اوسلو په وخره رسیدلې. دا لوبه چې د حواله سړې دوسر پیلې شي، له څو اونیو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې شروع شوې ده. ټاکل شوې ده چې د لیندۍ په 15 په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوزلوبي لیګ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د اوزلوبي ملي فدراسیون وایي دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 رسمي او شاوخوا 130 غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوزلوبه په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډېر مینوال لري. د جنو راپورونو له مخې اوسلوبه له منځنیو پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود وه. ساسانیان له 224 تر 655 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 14 او 14 میلادي کلونو ترمنځ پاچاهي کړې ده. اوسلوبه د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت دا لوبه منظمه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقه کېده او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کېده. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل و. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوسلوبې لپاره روسي.
سږ کال داسې راپورونه شته چې په سلګونو آسونه او هر یو د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت د منځني آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوي دي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوزلوبې کلنۍ ټورنمنټ کېده، نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې پخوا پکې دا لوبه دود نه وه. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوزلوبې لوبډلې لري. په کابل کې د اوزلوبې د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
چاپاندازان د اوزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم میاستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د اوزلو بل لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅاري جواز هم ترلاسه کړای دی. ازادي رادیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل:
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور او ثقیل است.
اوزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتواله ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا وزګوړی لزمه کې پورته او د حلال دایره ته ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبي ته مخه کړې ده.
سن 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو به پیل کړه. خپل ځواک مې وخوت او د تلولۍ 3 کپ متر لاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو به کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په خپل چلی دو پوری نه، بلکې د هغوی د اسونو خوالی پوری هم اړه لري. عبدالرزاق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانه لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې اسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل:
زیات خلک تور اسونه خوکې، سامان د اسونه خوکې، جرن اسونه خوکې، دی هغه هر چا زوخ د خو زیات خلک تور اسونه خوکې. نو اصل څه ډیر مصرف هم لري. یو څو ورځې کې ډیر څه نور بشه خوري. د مسله زر پیسې هیڅ خوري. نو ډیر مصرف ده، نشته زیات مصرف ده. خو کار چې مصرفي خلک د علاقه مند دي.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا 3 ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نیزه بازي، او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 16
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. اوس لوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی، او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبې لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اور تورکڑو لخو گنو دشیواز ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل دس کی نو شگونا جوڑ کے محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمیل شراب میں اور تور کلبیاد اوخو دبلبل شراب میں اور تور کلبیاد اوخو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیو محل میکڑا د زہرا پست غزل خندا تا تنظرو کل زر کے گڑے دے دستورو مست استر گے گلے گلے رپے دلے